وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. نن د خالي ورځ ده، د 2015 کال د اپریل 15مه نیټه ده. دغه غړي د مشال ریډیو د 9 ساعته خپرونو دوهمه غړي ده. په روانه غړي کې دورته رپورټونه لرو د پاکستان او قبایلي سیمو او افغانستان په اړه، او د دې تر څنګ په پای کې دورته د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې په پیل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
روم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستانی فعال سبین محمود په کراچۍ کې وژل شو. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی، او د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې نڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې نوموړی زخمی شو او هسپتال کې یې سا ورکړه. د کلیفټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات پرون مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د هسپتال مشر سیمې جمالی پرون د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل
جی زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے. نسبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے، اغا چلور گولی لگے دلی دا. نسبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چہ دا محل پروختون کی دا درملنی اعلان دے دا.
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه د ټولنې مشر وانو موړي د جمعې په شپه د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوڅو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنس بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړی و. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی، او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري رادیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله دروازنۍ دوره برتانیا ته ورسېد. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل شي. د پاکستان سرکاري رادیو وایي له دې وړاندې د سعودي عرب په سفر د دې هیواد چارواکو ته وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړو چې په یمن کې د عیني حکومت د بحالۍ لپاره د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد بشپړ ملاتړ کوي. یاد وي چې د پاکستان د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو قرارداد منظور کړی. د سیاحت نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو 4 میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې 6 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه یوازې 6 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. په 2014 کې په ټول پاکستان کې شاوخوا د پولیو 300 کیسونه مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو. په کراچۍ کې یو شمېر پوهانو، خبریالانو او سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوژي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. پرون د مدني ټولنو پی پی سی او سی ای سی لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع سیمینار وشو چې پکې یو شمېر څېړونکو د پوهنتونونو استادانو هم برخه واخیسته. په کراچۍ کې د پاکي اردو یونیورسټۍ د جرنلزم د څانګې مشر توصیب احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل
افغانستان د پاکستان اورور ملک دی او 15 صوبه یې نه ده. که موږ دا ایډیالوجي خپل کړو نو ډېرې ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې وپوهوو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې ښې شوې نه وي، نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تېرولی.
سمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودې او د ولس د ګډو په موضوع رڼا واچوله. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریس پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غني ویاند اجمل عبید عبادی د خبره هند ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په درشل کې پرون مشالې دوته وکړه. د وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکاریو په یو مرکز بدل کړي. عبیدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو اسلامي هیوادو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غني روانه اونۍ هند ته ولاړ شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په اړه د بې غورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کونو چارو وزارت ته ویلي چې قضیه وڅېړي او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبر ایجنسی وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه نسخه ورسېدلې ده. دا راپور د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یون ډی پی په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ایلی پولیس د هغې شبکې خلاف د ترګری ضد عملیات پیل کړي چې دوی وایي له القاعده شبکې سره تړاو لري او د ایټلی په سرحدینا ټاپو کې یې عملیاتي اډه درلوده. پولیسو په یو بیان کې ویلي د عملیاتو پر مهال په ځنو نیول شوو کسانو شک دی چې د 2009 کال اکتوبر میاشت کې د پېښور ښار په یو مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یې لاس درلود. په دې چاودنه کې لسلو زیات کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان وو وژل شوي وو. له دې ډلې سره زیات اندازه وسلې وي چې ښایي اټلي ته پولیس وایي له دې ډلې سره زیات اندازه وسلې وي چې ښایي اټلي ته له راستنېدو مخکې یې په افغانستان او پاکستان کې د ترګري عملیات ترسره کړي دي. او د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل له اسلامي دولت وسله وای ډلې ونیوه. عراقي چارواکي وایي چې د هوس په نوم دغه پل د پورات سیند پر سر دی او امنیتي ځواکونو تېره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسله وال په شا وتنبول. دا تر دې مهال مشال خبرونه
درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل. د پاکستان په کراچي ښار کې د ورکړل سو بلوچستان په اړه تر پروګرام تنظیمولو وروسته د بحث مباحثې د ټولنې ټي ټو اف مشره سبینه محمود نامعلومو کسانو ووژله. خدا څنګه جلی وه
هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر راکم سوی دی. وجه څه ده؟
په 2015 د پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوه لاره راغلل او انشاءالله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
او د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام به له وتلي سندرغاړي خیال محمد سره د مرکې د دومې برخې پرته دام واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د کیسټونو دوکانونه ورو ورو په ختمېدو دي.
په نوخار کې یو دکان پاتې دی، مردان کې یو دکان پاتې دی، په بټخیله کې یو دکان پاتې دی، په سوات کې یو دکان پاتې دی، مرګره کې یو دکان پاتې دی. اوس باندې 25 دکانونو کې صرف درې دکانه پاتې دي، نور ختم شو.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان په کراچي شهر کې نامعلوم او وسوالو د بحث مباحثي ټولنې ټي ټو اف مشر سبین محمود په ډزو وشلې ده. نوموړی د ورکلسو بلوچستانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام د ترسره کولو وروسته په نشه سوی ده. تر اوسه چا د دې پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه نور تفصیل له کراچي ظفر کریمي راکوي.
پولیس وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخه ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې. چله عملی سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناشته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی. نسبین محمود مړی هسپتال ته راوړل شوی. هغه څلور ګولۍ لګېدلې ده. نسبین محمود مور هم دو ګولۍ لګېدلې چې دا مهال په روغتون کې د درملنې اعلان دی. سبین محمود د دی سیکنډ فلور یا ټي ټو اف په نامه د نادولتي ادارې مشره وه. یاده اداره په یو شمېر بېلابېلو موضوعاتو سیمینارونه او پروګرامونه جوړوي. د
جمع پشپا د یاد ادارې په مرکز ډیفنس کراچی کې د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکې تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار وا چې نامعلومه وسلوالو په نخښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجی هلو ځلو مخکخه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي، هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکې جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نخښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، مونږ ډېر ایماندار او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو د ظفر کریمی په ریپورت کې واوریدل چې تر وشل کېدو له مخه سبین محمود د خپلې ټولنې ټي ټو اف لخوا، یعنی د سیکنډ فلور په نامه لخوا، د ورکل سو بلوڅانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورکل سو بلوڅانو لپاره د مبارزه کوونکي محمد علي تالپور هم د غونډې له ویناوالو څخه و. له ده سره مو مرکه وکړه او په سر کې مې ځینې وپوښتل چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او که نه. د هغه جواب و، کله چې دا له خپلې مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوڅانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملاً غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع په خپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې په خپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، په کې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تالپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او کنه؟ له خبرو څخه د درول لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل سوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه ژغ راپورته کوي هغه هم د باو کلسي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی ژغ هم د تل لپاره خاموش شي او کنه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچۍ او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوڅ سره خامخا داسې یو ساعتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم ژغ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تالپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسي دا وایست او مبارزه هم کوئ چې له بلوڅ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی دا او کنه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دی چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ. دا محمد علي تالپور او د دې پمړینه باندې په فیسبوک باندې هم بحث روان دی او ځې ډیر خلک ور باندې خفغان کوي او ځینې ملګری بیا دا لیکي چې د څه مقصد لپاره دې پروګرام راغوشته او هغه پروګرام لوجي دا واښل سو. او سم جو یو بل رپورت ته، د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د تیر کال په پرتله د سش کال په لومړی ورځو څلور میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیر راکم شوی دی. د دې سازمان چارواکي زیاتوي چې تیر کال په خیبر ایجنسی کې شپږ راوی ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته وو. په روان کال کې تر اوسه شپږ ناروغان مخې ته راغلي دي. په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلي سیمو په تیر بیا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې وو. تفصیل د فرحات شینواری په ریپورت کې.
په خیبر ایجنسی کې د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتلا د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي. چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغې ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي. په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او خود خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروگرام انچارج ڈاکٹر وزیر اکبر مشال ریڈیو توائی
په 2014 کې د مونږ کې سونه چې دی هغه 76 کې سونه او اوس په 2015 کې مونږ سره دا د مونږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کې سونه دي. په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې شپېته کې سو او د زلې اوس چې کوم دی دوه کې سدي مونږ سره صرف نو دې اصلي وجه خدا ده چې مونږ لاین ډاډر سچویشن په قبایلو کې سره ډېر خنه دي. نو مونږ د 2009 نه چې کوم دی په باړې کې د پولیو کمپینونه نه وشه خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم دا کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 دا پنځم کمپین اوس روان ده. نو د هغه نتیجه دا ده چې د شپېتونه کې سونه دوه لراغلل او ان شاء الله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړل شو.
دا چې د باړې نه به کورشو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه.
هغه خو د اف ڈی ایم په مدد سره چې کوم دغه واپسی شروع شوه دا په میل واټ کې هغه لپاره کیمپ جوړ کړی شوی دی. نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سہولتونه ورکول کیږي هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناشتي او چې کوم ماشومان راتینو هغه له پولیو کتره ورکوي.
او د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وای چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپاین لوجه د خیبر ایجنسی په لوړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی.
لنڈی کوتل تحصیل نے یو کیس مونگ سر روان ہے نو دے دا مطلب دے چھ دے تا کوالٹی کمپین کی گی روان دے نو مونگ ہر زی ترسی گو چھ کم زی کی ایشو یا غی زی ترسی گو آغی دا پارا مونگ دے سپیشل فارمیٹونہ جڑ کردی کب کم زی کی مونگ نا سائلنٹ ریفیوزل پاتے کے دل آغی لہ مونگ سپیشل ٹریننگ ور کردی آغا کی مونگ دیر امپرومنٹ راوستے لی دی نو مونگ آغا سائلنٹ ریفیوزل نا پاتے کی گی نو پا دا وجہ باندے ہر ماشوم تا ڈراپس رسی گی وچھ ڈراپس ور رسی گی نو کیس پا ممکن ہو چھ کیس پا نرازی
دا صحت نڑی والی دارے دا وینا تر مخی سا کال تر اوسا پٹول فاٹا کی دا پولیو یا گزرن دا کیسونو شمیرا شپگو تا رسی دا لدا اب بیا پٹول پاکستان کی پروان کال کی تر اوسا یوشت کیسونا ریجسٹر شوی دی. فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او اوس هم په پاکستان کې بلدیتی انتخاباتو په اړه په پاکستان په بلوچستان صوبه کې بلدیتی انتخابات وار لمخه سوي خو نن د پاکستان په هغو برخو کې چرته چې چاوڼۍ ورته ویل کېږي او په زیاد میشتوي په هغو سیمو کې ځایي یعنی بلدیتی انتخابات کېږي. نور تفصیل څه دی؟ ریاض مسخیل
چونو کی اچ کم کنٹونمنٹس بورڈ دی پہاڑی کی دغه د بلدیتی وټونو سلسله روانه ده. سحر 8 بجې د وټونو عمل شروع شوه دی او د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه مازیګر 15 بجو پورې بدا بغیر د صدمې روان وی. دا ولس کاله بعد چې هم د نو په ملک کې دغه بلدیتی نظام یا بلدیتی وټونو غکیږي د دې لپاره اوس چې کم کیږي چونګې زیر مخ په بلوچستان صوبه کې شوې دي په مکمل توګه او په نورو دریو صوبو کې لا وټونو پاتې دي. خو دغه رنگ کمی چې د چونه علاقې دی کم دی چې د فوج چونه دی یا کنټونمنت بورډ دی نو دا اوس په هغه کې اوټونه روان دي. دغه سلسله کې په دغه متعلقه چې کم حلقې دی یا کم علاقې دی هلته کې خو سرکاري چوټي هم اعلان شوی ده. دغه رنگ یو لسوا او یو پنځوس امیدواران دا چې کم دی نو ټول د دوه سلوېخ بورډونو دپاره دا په میدان کې دي. په دې کې پنځه سوه او یو سلوېخ کسان چې کوم دي د هغې تعلق د سنس سیاسي ګوند سره دی او شپږ سوه او لس کسان چې کوم دي نو هغه په آزاد حیثیت باندې هغه الیکشن ته ولاړ دي. اتلس لکو نه زیات خلک چې کوم دي نو هغه به خپل ووټ اچوي، د ووټ حق به استعمالوي. دغه رنګ د دولس زرو نه زیات د رینجر او د فوج ځوانان چې کوم دي نو هغه په حساسو مقامات یا حساس چې کوم پولنګ سټېشن دي هلته کې دي او درول شوي دي. یو سل او دیرش داسې ځایونه دي چې هغه انتهایي حساس دي او درې سوه او لس هغه په عمومي توګه باندې هغې ته حساس یا خطرناک ویل شوي دي. دغه لړ کې ټول چې کوم دی نو دولس سوه او پنځه پولنګ سټېشنې جوړې شوي دي او د کم چې ګټلي امیدواران دي د هغې حتمي نوټیفیکیشن هغه به په اتیشتم اپریل باندې جاری کیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو شپږ سوه یوویشت، لنډو څپو دوه زر یو سل دیرش، پنځه زر درې سوه شپېته، پنځه زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د جمعې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان اړیکو د شکولو پر موضوع سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې یو شمیر پوهانو، څیړونکو، د پوهنتونونو سازانو، خبریالانو او سوداګرو برخه واخیسته. په دې اړه به تفصیل له ظفر کریمي واورو.
سیمینار ته په وینا کې له پیښور راغلی صحافي ایمل خټکو ویل په دې ورستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکې خیشي وي او په کار ده چې دا نور هم بهتر شي. د سیمینار وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړی ویل
اوسه پوری دا څومره بیس کیږي دي کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا ده چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي اغا یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعضی وخت کې نو اغا فیصله کول کی دي. نو دې لپاره ضرورت د دې خبرم ده چې د پیښور او کوټنا علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دی نو کې یو بیداری راشي، بیست نور پراخ شي او دې کې د هغه خلک چې کوم پوه خلک دي، هوښیار خلک دي، په حالاتو باندې نظر ساتي، هغه دې پکې شامل شي. او دلته مونږ رالو مونږ په کراچۍ کې وکتل چې مونږ په پیښور کې څنګه سوچ ته دا سوچ دلته کراچۍ د خلکو هم دی.
سیمینار ته په وینا کې څېړونکي او پروفیسر هما بقایي وویل په افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړې شوې چې په کابل کې د وجل شوې میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچته کړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې مشر توصیف احمد خان د سیمینار ګډونوالو ته وویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانی ایدیالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې لسره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان د پاکستان اورور ملک دی او پنځمه صوبہ یې نه ده. کمنګ دا ایدیالوژي خپل کړو نو ډېر ستونزې به حل شي. موږ له پکار دي چې خلک په دې و په هو چې تر څو پورې د پاکستان، افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکې خیشوي نه وي نو موږ په کراچۍ کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولی. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
هلته بیا د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې د پاکستان د ورسپانو د مدیرانو د ټولنې سی پی این ای لخوا او د یو این ڈی پی د پرمختیایي پروګرام تر انتظام لاندې د پاکستان په آئین اتلسم ترمیم او مقامي کچې د واک سپارلو په اړه یو درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې خبریالانو ته پوهاوی ورکړل کېږي. په دې اړه به نور تفصیل د ځلاند یوسف سی واورو.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورځپاڼو د ایډیټرانو د ټولنې مشر خبریال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبریالانو لپاره د تلسم ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې روزنۍ روزنې هدف خبریالان د تلسم ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي تر څو خبریالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړی شوی دی نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپله د دې احساس نشته چې د هغوی واک څومره پراخه شوی دی. مونږ غواړو چې زمونږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچه د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي.
اس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنۍ روزنې د پرانست دستورې مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپله وینا کې وویل چې وفاق لا تر وسه د اتلسم ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات نه دي ورکړي او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي. خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د تلسم ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي. نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د تلسم ترمیم مطابق کار وکړي
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنلزم پروفیسر شیراز پراچا وای چې پاتلسم ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبریالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده. خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبریالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا غنم چې زموږ ډیر خخ جرنلستان چې کم دي اغه ته هم دا پته نشته چې د آئین کې څه دي. آئین کې د صوبو او د وفاق خپلو کې اختیارات او تقسیم څه دي اغه ته دا نه ده پته چې کونسل اف کامن انټرست چې کم دي اغه سره څه سبجیکټس دي. نو چې تاسو ته معلومات نه وي نو بیا تاسو هغه رپورټ کول نه شي. نو زما خیال دی چې دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چې کم دا ایکسرسایز کړی دی د جرنلستانو ټریننګ ډیر زیات ضروری دی.
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاشت کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه تبصری ٹوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
چین د افغانستان د مسلې د سولې حل غوښتنه کړې ده. چین د بهرنیو چارو وزارت له ټول افغان خواوو غوښتلي چې د سیاسي خبرو له لارې د ستونزو حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته له دې د افغانستان د مسلې په سولې حل کې دلچسپي زیاته کړې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ له لارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. عصمت څاروان رپورټ لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لورې د پسرلانیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بېلابېلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. د ول موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوي بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو غږ کوو چې د خبرو له لارې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم وویل چې چین په دې برخه کې د رغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې له ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورځپاڼه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې چې اوس څلور دي 1400 ته زیاتې کړي. حاضر دمه تورخم سپین بولدک غلام خان او میران شاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میران شاه لار غیر فعاله ده. چین وروسته لري چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان په سوله او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لږ تر لږه دوه ځلي د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریز نږدې کړی دی.
د وسمت سروان چې د چین د افغانستان په سولې عمل کې د لیوالتیا په اړه رپورټ درلود، یا اوس هم لسمې بجې سوې دي. سره له مونږ به د خبرونو ټنډیس خوند کړي.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نامه یو ټولنه یې جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شو. د کراچۍ پولیسو پرون مشال ورته ویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس سپیس 2 کې د جمعې په شپه هغه وخت مخته راغله چې سبین محمود د یاد ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې نڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړي چې په نتیجه کې نوموړي زخمي شو او هسپتال کې سا ورکړه. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانتوالی دی، او سعودي عرب د یمن په شخړه پاکستان تر فحشاتو فهرست یا لیست نه دی ورکړی. د پاکستان د سکرټریټ له مخې وزیر اعظم نوشر د څرګندونې پرون په لندن کې له خبریالانو سره وکړي. په کراچۍ کې یو شمیر پوهانو خبریالانو سوداګرو په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان په اړه باید خپله پخوانۍ ایډیالوجي بدله کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد له سره یو بل سره اړیکې پیل کړي. دوی دغه خبرې پرون د مدني ټولنو لخوا د جمعې په مازدیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو په موضوع جوړ شوي سیمینار ته وکړي. د سیاحت نړیوال سازمان WHO وایي په خبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ډوته ویل چې تیر کال په خبر ایجنسۍ کې شپږ اویا ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وو، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریز پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. ولسمشر غني ویان اجمل عبید عبادی دا خبر هند ته د ولسمشر اشرف غني سفر په دورشل کې پرون مشال ډوته وکړه. او د ایټلی پولیسو د هغې تراګري شبکې پر ضد عملیات کړي چې ویل کېږي القاعده شبکې سره تړاو لري، او د ایټلی په سردینه ټاپو وسمه کې یې عملیاتي اډه درلوده.
نو اسرار الله مومن چې د خبرونو لاندې جوړان دي کړو. دا چې د پاکستان مطبوعات نن چلی کی رابی اکرم خان ته بغښتو.
جمهوریت پاڼه خپلې درې کلی کې د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق و، خو د ملک دننه او بهر ځینې حلقو دي ته منفي رنګ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. ادارې وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. ادارې لیکي هم په دې پس منصر کې د زیارت په ورځ وزیر اعظم، د دفاع وزیر، آرمی چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لري کړو. ادارې په وینا اگر چې مذاکراتو په اړه سبا کې د اعلامیه مخې ته نه دراغلي، خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه. په دوه میاشتو کې دوه ځل د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسا شوي دي، او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دي چې مقصد یې د یمن د مسلې پورې هم نه سیاسي حل لټول دي. ادارې اخیر کلی کې هله پکار ده چې ملګری ملتونه او OIC به یمن کې امن پسې کوي، او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کېده هغه به هم ختم شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړخه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي، خو د آئین آرټیکل 238 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان، مجلس شورا، سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي، کم چې زیاتې دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي، او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسۍ د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي، نو پکار ده چې د نور ملغوندې قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولس یې مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیر کلی کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي، او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپله حل روباسي.
سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د وروستي سفر او په جنوبي ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو هلو ځلو ته کتنه کړې. د بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي ویبپاڼې د افغانستان د نوي حکومت راتګ وروسته هیواد د بریا لپاره د یو قومي ستراتیژي پر ضرورت مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیا امیرزاده اورو.
ورلد پالیټکس ریویو مجله لیکي روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر جی جن پینګ د پاکستان په دورو نو په دغه هیواد کې هرکلی د ننداري وړو. مجله د نوموړي د هرکلی په حق لیکي چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څه حده له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حده بیا په جغرافیایي او سیاسي واقعي توازن ته په کتلو منځنۍ ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دي. څه دوه سوه کاله وړاندې روس او برټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپل بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد دی بهامی ګټوري اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجللي کې د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي په واکې تر راتللو پس نوی دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودي د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوری ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په خستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رائے ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزوري دي، که څه هم د رشوت تلمین زوړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوي دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تیر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خوالي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل له مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلې دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیه ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقالې په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه لرلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پواکېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. د دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدار مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو یوه اجماع رامنځته شي. دا خبره پروند ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی له مشال ریډیو له افغان څنګه ازادي ریډیو سره په مرکه کې وکړه. په افغانستان کې روان سیاسي حالات د دې هیواد اقتصادي وضعیت او پانګونه به هند ته د ولسمشر محمد اشرف غني د را روان سفر عمده ټکی وي. فرشته جلالزی ته د نور تفصیل لپاره وښکېږو.
افغان حکومت وايي د هند او پاکستان په وړاندې د سیاسي دریځ غوره ګڼي چې افغانستان د نورو هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمه ایزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته وویل. موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د ویجما پرامسته کېدو غور کوو او غواړو څو د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دي او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمیر څارونکي داسې ګڼي چې غالبا هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې سي. د روانې میاشتې په 28مه او 29مه دې سفر ته داسې هم کتل کېږي چې شایي هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ییزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر د کورنی چارو وزارت امر کړی دی چې څو په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو په لیکو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیزه رپورټ له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رایټرز خبري ایجنسی وایي د ملي پولیسو لیکو کې د اداري فساد په اړه دا رپورټ د ملګرو ملتونو د سازمان د پرمختیايي ادارې UNDP په مالی مرسته برابر شوی دی وبخشي او راځي چې په دې اړه باندې یو ځل بیا فرشته جلال زیت وښتو.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنوي چارو وزارت ته دند سپارلی څو په دې اړه چې ولې په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورټ له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلې وایي د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورټ د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اولې ورځې موږ ثابته کړې چې د اداري فساد په اړه مبارزې ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورټ موږ ته راورسېد د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسیون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوي رپورټ جزئیات تېرونی د رویټرز خبري اژانس خبر کړ. دا رپورټ سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره له خپلو دندولري شي چې په پولیسو کې ناوړه چلند ته د رسیدګۍ مرکزی سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنوي چارو وزارت غواړي د دې رپورټ د ورستوي ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي خو د کورنوي چارو وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورټ په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رویټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوی رپورټ کې د دې مسلې د سپیناوي غوښتنه شوی چې د پولیسو په لیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو څلورویشت ساعته ټلیفوني لاین دی ولې نه دی توانیدلی چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لفته د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP لخوا جوړه سوه چې د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان یو لکه 15,000 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زورګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړل چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رویټرز وایي د ادارې په تیرو 13 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د فرشته جلازی رپورت مو اوریدلې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډوري او سم خبری برخه د دې غړي پایته ورسیده. راځي چې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اورو چې هر اونۍ دا وخت تاسو ته بزومت عبید وړاندې کوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د یو کتاب د مخکتن حال پر ریپورت کې درکړو، بیا به له استاد خیل محمد سره د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به پیښور کابلی بازار ته سر ورخکاره کړو او د کیسټو او سی ډی د بازار حال به په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت درازو. یو لور ته په ننګرهار کې د پښتو کتابونو د چاپ لپاره بیلابیل خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي او هر میاشت کې ګڼ شمیر کتابونه خپروي. تر څنګ یې ادبي غونډې هم فعالې دي چې د ځینو هغو کتابونو مخکتنې جوړوي چې د لوستونکو پام ورته اوښتی وي. په دغو کتابونو کې یو هم د نقیب احمد اتل زما ارمان نومي کتاب دی چې تیره اونۍ په جلال آباد ښار کې په یو مقامی هوټل کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو. غږ د بغ جمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزل یې د هغه د کتاب د مخکتنی په موقع ترنم کولو. ختیځ ادبي بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنی ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکار و. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون د خپل هم ډیر ښه ترنم لري نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابر ده. دا ورته چون د خپل قابلیتونو کې ده نو په شعر کې هم را څرګنده شوی ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه پکې دي چې هغه په خپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیر شوی دي. د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زی را تر سترګو کیږي چې دغه حالت زمونږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت دی هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې، یعنی یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنې ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې استن هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم. اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی شاعری می د دل خلی ډیر اوریدلې دا ډیر می پترنوم کې اوریدلې دا هم شعر خدي او می ترنوم خ دې اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نو وړاندې کوي نو د ما د پاره پکې دغه ټکی ډیر خدي او د دې پاره می د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده دې اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مال وسید په هغه کې می دغه شعر ډیر نه
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمننی وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی غونډه په اخر کې د ختیز ادبی بهیر مرستیل امل مړوند وویل چې بهیروال به براتلونکو کې هم د خپل ونیزو غونډو په لړ کې د هغه ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډه جوړوي چې په دې وروستیو کې خبرې کړې دي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو لوتلی سندرغاړي استاد خیل محمد سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د شلمې پیړۍ د اوچتو پایو شاعرانو تر سارنې لاندې یو شمېر داسې غزلونه ریکارډ کړي چې تلپاتې ارزښت لري دا چې استاد خیل محمد نور څه سوایي راځي چې د مرکې په دویمه برخه کې ترې نه واورو
استاد نو هغه کومه استاد چې تا یاد کو نواب استاد هغه به زما په خیال په ده پوهېدو چې تاسې کې چې هغه کوم پنکار ویده دی هغه په خپله په قرار قرار راویخیږي که څنګه
بالکل هغه خو یو خو صاحب استاد صاحب نه چاله خپله مرای ورکولی شي نه هغه ګوتې چا ته ورکولی شي خو د شاګرد دغه کمال دی چې هغه فال وکړي دا هغه هغه مزاج او څه چې وي او شاګرد ته څه وایي چې هغه په هغې عمل وکړي نو بیا استاد صاحب هم خوشحاله وي نو بس دغه خبره وه چې ما استادجي بس ما سره یې لږه خواري کړې ده ما په هغې باندې کوشش کړی دی
ستاسو نه راوروسته په دغه شلو کلونو کې یا پنځلسو کلونو کې چې مونږ داسې د پښتو په هنر باندې په ځوانو سندرغاړو باندې نظر واچوو تاسې یو طرف ته شوي خو ځوان سندرغاړي رامخته شوي دي او ستاسې ویلي سندرې او طرزونه باندې سندرغاړي شوي هنرمندان شوي دغې عمل ته تاسې په کوم نظر ګورئ ورته خوشحاله یې
نو خوشحاله خو په دې چې لومبې د روسي وي پولوي دا مثال ما ډېر تېر کړی نو کوي خو همغه چې مونږ څه ویلي دي په هغه ریمیکس کوي خو په کار دا ده چې په ښه طریقه سره نور هم وشي چې زمانه هم ښه ووي نو هغه لازم خوشحالي ده که نه او که خدای دې نه کړي دا هغې لکه یو دغه کوي انسلټ غوندې نو هغه هم ښه خبره نه ده
یعنی دا چې هغه ستاسو چې ویلي د هغه نه ضعیف ووایي نو په ده باندې ته خفه کېږي
خو خوشحالېږم په دې چې زمانه یې ښه ووایي
دا د لوی انسانانو همدا خاصه وي او دې کې شک نشته دی چې تاسې یو لوی هنرمند دی او تاسو تاسې د غزل شاهنشاه نه دی ویل شوی دا ستاسو حق و استاد اوس دغه پوښتنې ته راځو چې تاسې فلمي شاعري مو وکړله او فلمی شاعری مو داسې وخت کې وکړله چې د پښتو فلم هم په عروج کې وو هغه فلمی شاعری تاسو ته صدر کړو
فلمی دنیا کې لکه غلام صادق استاد ډیر کار کړی دی ډیرې بزلې او سندرې او چار بیتې ډیرې ښېښې او زما په خیال د هغه عمره کار په فلمی دنیا کې چا هم نه دی کړی هغه هم خوشحالېدو چې یاره خیال زما دا بدله ووي زما دا چار بیته ووي د پروډوسرانو په هم دغه خیال ہو چی یار دد آواز خود سڑو دے مردانگی دا پکی نو کہ بدر سے زما بدل ویلا نو ہم بم پہ خخ کرے دو شعر بے سب ویلا غزل با سب خان دیر خ ری می سکول کنا سب
اوسا زغ وقت چھ ما بلمون لیدل دو بدر سے درایات کو نو ما بویشی بدر او خیال محمد یو کستے
بالکل دا خلکو چھ لیکن لا پوی بدا او چھ اغو په فلم کې خو بدر سه بودی دو چې دا غانا وای بیا په دې کې سټو دکان لب چرالو نو مطلب به زما په आवाज کیو خو غی ورته چې دا بدر منیر کې سټ را
زما سره هم دا کې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو یو وخت چې کابلای بازار په سینما او کیسټ او سی ډي خرڅولو باندې تر بل هر څه زیات مشهور وو. د تیرو سو کلونو بدمنیو له امله په کابلای بازار کې نه هغه سینماګانې پاتې دي او نه هم پکې د کیسټ او سی ډي کاروبار. په دغه بازار کې کیسټ او سی ډي پلورونکي وایي چې د موبایل د میموریو او یو ایس بی له امله یې کاروبار ته سخت صدمه رسیدلې ده. نور حال په ریپورت کې درکوو. پیښور کابلای بازار چې سینما روډ هم ورته وایي پخوا د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو مشهور بازار و. خو اوس پکې د ګوتو په شمار څو دوکانونه کیسټ او سی ډي پلوري خو کاروباریان یې له خپل کار نه راضي نه دي. اوډین موزیک چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې مشهور پروډکشن و وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یوازې یو کیسټ کړی چې هغې هم خپله خرچه نه ده پوره کړې. د دغه پروډکشن یو تن مسؤول زیارتګل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د موبایلونو میموریو او یو ایس بی کارډونو یې کاروبار ته سخته صدمه رسولې ده.
د کرن خان یو نمبر کړو 12 نمبر هنداري پنوم باندې هغه زمونږ د 2015 نوې اخري کې سټو هغه نه پس بیا مونږ د سیسبل پروګرام لا نه کړ او نه د کول سره جوګي ولې چې پکې پاتې نشو. نو نا کار دومره متاثر شو چې ور سره ور سره دکانونه چې چرته وو په نوخار کې یو دکان پاتې نه مردان کې یو دکان پاتې دي په بټخیل کې یو دکان پاتې دي په سواد کې یو دکان پاتې دي تیمرګر کې یو دکان پاتې په دې بازار کې چې بتر اتلی نو په دې کې تقریبا 25 دکانونه اس میں 25 دکانوں کے صرف دری دکان پاتی جان اور ختم او بل ادا دا چیزا کمپیوٹر خدا سے شے دے کم نسوار خرسے غم جان سر خواجی کمپیوٹر غیر میموری کارڈ ایم ڈکی سگریٹ چسو خرسے غم جان سر خواجی خیر اگا کارم کیو دام کی
کابلے بازار کے دے ایم ایم سی پروڈکشن یو تن مسول محمد رفیق دے میموری او ترسنگ ل کافی رائٹ نہ ہم شکایت کوی دے وئی چسو گم کابلے بازار درازی د کیسټو او سی ډي پر ځای د موبایل په میموریو کې د خپلې خوخي سندرې ځان ته اچوي نو ځکه یې د دکان دواړو غاړو ته په کرایه باندې دوه تنه کمپیوټر کار کې نولې دي.
دا د افغانستان د نوي کال لپاره د نغمې کیسټو شاعري ګورغجان منګل دی دا من الفت دی چې ډېره موده پس حکیم جان پر یادي شاعرۍ کې راغلی او ریکارډنګ یې د مخپل سټوډیو کې شوی کابلای بازار کې رفیق جان سټوډیو ده. خو د کیسټو د اخوند ماده د یو ایس بی میموری ټوله ختمه کړې ده. مخکې به یو دکاندار 15,000 10,000 وړي اوس په کابل کې یو کابل میوزیک سینټر دی هغه دلته نه سلسل کیسټ یو سی بیا هلته خپله نقل چاپ کوي 2,000 3,000 نو زموږ نه ورته ضرورت پاتې نه شي د نقل مخنیوی نه کابل کې څوک کوي نه دلته کوي.
په دغه بازار کې یو تن کمپیوټر کار چې په کرایه یې ځای نیولی لخپل کاروبار نه راضی ښکاری.
محمد روح زمانم دجی بیا مون کابلای بازار کې نه سیو او دا زې مون 9000 روپے میاشت ورکو دیزی دا چې 1 GB میموری راشه مون 30 کې ډکو 2 GB راشه 50 روپے کې 8 GB 180 دا ریټ دی بس زمرا کار کې چې گزارې به زمګه کیږي.
یو تن چې د موبایل په میموری کې د خپل خوخي سندري اچولی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس لدینه بیغمه شبه چې د موسیقۍ د اوریدو لپاره د ټیپ او کیسټ ولري.
رضوان می نامه ده کابلای بازار تر اغله ما غانی چوم کوم کیسټ نوی راشي موږ غمی میرای کې واچو ټکی کو دا سولر جوړ دې ټیپ کیسټ سی ډی میډی دې نخلاص یو جیب کې ارس ګرځو.
کابلای بازار کې کیسټ پلورون کې وایي چې د موبایل میموری او وی ویز بی کارډونو نه آواز د دوی پر روزګار بدغې شیندلې بلکې د سندرغاړو روزګار یې زکه خراب کړي چې د پروډکشن یو کمپنی هم په وسنۍ حالاتو کې دې ته تیار نه ده چې د سندرغاړو نوی کې سټی راو باسي. دوی وایي چې پخوا په کابلای بازار کې تر 15 پورې د کیسټ او سی ډی دوکانونه پرانستي وو چې اکثر وی پروډکشن کمپنۍ لرلې، خو اوس پکې د ګوتو په شمار د کیسټو سو دوکانونه پرانستل شوي چې ټولې له بیروزګارۍ نه شکایت کوي. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.